ګران اوریدونکو د غزل محفل ادبی خبرونه ته مو زبرکوال میخیل هر کلی کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د نن شپې د غزل محفل په ادبی خبرونه کې را سره د پښتو ژبې ځوان شاعر حافظ رحمت نیازی میلمه دی. تاسم د تیر په تیر خبرونه ته ټلیفون وکي او خپل معیاري غزلي معیاري شعرونه راوبروي او که زموږ له میلمه یو نیمه پښتنه لري پښتنه هم کولای شي. مخکې له دې چې له میلمه سره خبرې پیل کړو د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم: 001-202-205-03. شمیره یو ځل بیا واورئ: 001-202-205-03. بله شمیره ده، په دې شمیره تاسې موږ ته په وړیا یا مفت هم ټلیفون کولای شئ: 0800-999-0 0800-999-0. حافظ رحمت نیازی د جنوبی پښتونخوا د ژوب سیمې اوسېدونکی دی، خو دا مهال په کوټه کې اوسېږي. حافظ رحمت نیازی نه یوازې شعر لیکي بلکې په نثر کې هم کار کړی دی او ژباړې هم کړې دي، او دا مهال په کوټه کې په یوه سرکاري کالج کې د پښتو ادبیاتو استاد دی. له حافظ رحمت نیازی سره تر خبرو پیلولو مخکې به دا خبرونه د ښاغلي حافظ رحمت نیازی په یوه غزل پیل کړو، او ارزو دغه غزل په خپله د حافظ رحمت نیازی په ژغ کې دا غزل اورو، او بیا ارزو له شاعر سره خبرې کوو. زما تخنیکي همکار چې تر څو غزل تیاروي دا حافظ رحمت نیازی غزل اورو او بیا راګرځو.
یارستا د دید د پاره کله ولار سی کله راسی، یارستا د دید د پاره کله ولار سی کله راسی، ستا مینه ساتر دربار کله ولار سی کله راسی. زما په خیال چې غواړی تا حسی د شک په بنیاد خلق، زما په خیال چې غواړی تا حسی د شک په بنیاد خلق، دیندارو تر بازاره کله ولار سی کله راسی. ستا د مخ سرخی تازه وی همیشه د نورو خلقو، ستا د مخ سرخی تازه وی همیشه د نورو خلقو، موسمونه له رخساره کله ولار سی کله راسی. د هغو وروي تر ټولو خلقو شاته دا قانون دی، د هغو وروي تر ټولو خلقو شاته دا قانون دی، هغه څوک چې له قطاره کله ولار سی کله راسی. نوی سال د حافظ وسو نه یې وخته له هیله، نوی سال د حافظ وسو نه یې وخته له هیله، بیا هم ځي پر دغه لاره کله ولار سی کله راسی.
د حافظ رحمت نیازی تر اوسه پورې د شعرونو یوه ټولګه چاپ شوې ده چې نوم یې تاسې د ده په دې غزل کې واورید: د هندارو تر بازاره. د حافظ صاحب په دې شعري ټولګه کې زیات شمېر د غزلو دی، خو نظمونه څلوریزې او قطعې هم پکې چاپ کړي دي، او په اوس وخت کې په اوسنیو ځوانانو کې حافظ صاحب له شکه پرته په هغو ځوانانو کې دی چې پر شعر حساب کېدلی سي، ښه شعر لیکي او شعر خپل یو ځانګړی رنګ او ځانګړی خوند لري، خصوصا په جنوبي پښتونخوا کې چې په ځوانو شاعرانو کې کوم ښه شاعران دي. حافظ رحمت نیازی هم یو له دغو شاعرانو دی چې شعر په ادبي کړیو کې خپل نوم لري، خو په وروستیو کې د حافظ صاحب شاعري یو څه کمه شوې ده. دا به په خپله له حافظ صاحب څخه اورو چې ولې په اوس وخت کې شعر لیکلو ته شا کړې ده او نثر زیات لیکي. نو دا به په خپله له حافظ صاحب څخه اورو چې په اوس وخت کې شاعري ولې کمه شوې ده. حافظ صاحب د خپلې شعري ټولګې په سریزه کې په پیل کې وایي: ارزو خپل میلمه ته حافظ صاحب راغلی دی، بیا به وروسته دغه سریزه راواخلو او له ده سره به خبرې مو ورباندې پیل کړو. حافظ رحمت نیازی صاحب، تاسې ته هرکلی وایم.
تاسو صحیح خیرت دی، شپې ورځې په خیر دي.
ډېره مننه چې د غزل محفل ته راغلاست حافظ صاحب.
کور مودان ستاس د یادولو ډیر مننه او ستاس ټول ملګرو ته زما لپاره سلامونه وایست.
وعلیکم السلام حافظ صاحب، خبرې ستا پیژندنه مې اورېدونکو ته وکړه، نو بس پر شعر خبرې شروع کوو او ستا د کتاب په سریزه کې ستا له خبرو راپیلوو. اورېدونکو، حافظ رحمت نیازی صاحب د خپل کتاب په خپلو خبرو کې وایي: د مینې او فکر هندارې چې زه ورپسې په وار وار د ژوند په بازارونو کې ګرځېدلی راګرځېدلی یم، د شعر لوستونکو د ذهني خوراک او انساني ضرورت په خاطر مې دا ماتې روغې او ځینې ګرژلې هندارې د غزل، نظم او څلوریزو په بڼه کې راوړي دي. حافظ صاحب، پوښتنه مې دا ده چې د شعري ټولګې نوم دې هم د هندارو تر بازاره دی، او په دې خپلو خبرو کې هم وایه چې زه د ژوند په بازار کې د شعر په دې هندارو پسې ګرځېدلی یم، نو له هندارو مو مقصد څه دی که د خپل کتاب نوم او دا په شعر کې دغه هندارې کې لږ تشریح کړئ؟
خبره داسې ده چې د ژوند چې موږ ګورو دا ژوند ټول د هندارې دغه لري، سیټ لري، او دا ژوند په دغه هندارې کې چې سړی څه غواړي هغه په هندارې کې لیدلی شي. دا ژوند هم دغسې دی، په دغه کې سړی هر څه غواړي هغه په اسانه پکې لټولی شي. نو او دلته چې ما کوم کتاب نامه دپاره دا کوم دغه نوم ټاکلی دی د کتاب دپاره، دا نو هلته په دا شعر کې یو مصره ده چې دا اوس تاسو دا کومه غزل واوروله د اورېدونکو ته، په دغه غزل کې یو شعر دی چې غواړي تا زما په خیال هسې د شک په بنیاد خلک
بالکل
هندارو تر بازاره کله ولاړ شي کله راشي. دا یو د مینې او د حقیقي مینې یو شعر دی چې په دنیا کې چې خلک په هر شي باندې سوچ فکر کوي او په هر شي پسې ګرځي راګرځي، هسې کې د دوم د دې د خلکو مقصد کوم دی هغه یو ذات دی، یو ذات لټول غواړي، هغه ذات کوم دی زما په د کوم سوچ فکر کوي زما دا سوچ دی، مطلب هر څه کوم دی هغه خدای پاک وزات چې او د خدای پاک دغه پسې په دغه په توګه دا کوي، هغه یو دغه لټوي. نو په دغه بنیاد باندې دغه شعر کوم دی هغه ما ویلی دی، او دا نامه د کتاب د فلم دغه شعر دی نوم هم ټاکلی دی.
صحیح، ډېر ښه. حافظ صاحب، د شعرونو دغه لومړۍ ټولګه مو کله چاپ شوې ده؟ څو کاله کېږي اوس؟
دا ما په خپل 2010 کې چاپ شوی.
نو بیا په دې راورسته نه کلن مودا کې مو شعر لیکلی دی، شاعري کوي کنه؟
به دا شعر ته مو ډېر پام نه کړی، ځکه په دا دغه کې په دا اته نو کال بیا ما بلکې لس کاله اندازه کیږي چې ما زیات توجه کوم هغه تبدیل مخدا استعمال کتاب چاپولی، هغه ټیم زه کوم مدرسه کې وم او ما په مدرسه کې درس کولو القانو ته ماشمانو ته، بلکې هغه مدرسه کې کوم هغه په خپل چلوله زه یې متمم وم، او هغه مدرسه کې ماشمانو ته سکول هم وایي او د ایفل شوبم پکې وي او دا ایزایي اسلامي او دغه د شیخ کتابونو څخه مودام پکې وو، نو دا ما خپل درسول ورته القانو ته، او بیا چې دغه شو په دا د اخیره نه لس کال کوم بیا دا زنه دغه د مدرسې له خوا دخل شي لاره د پوهنتون خوا ته، پوهنتون کوم بیا داخله وخت بیا ول پوهنتون ورته ماستر ماستیم پښتو کې وکړي، بیا له ماستر ډیګري وسه بیا ما په انفیل کې داخله وخت بیا مې انفیل وکړي بیا مې له غوښ په دې کې داخله وخت، نو په دې چې ما وښم په څه دې مکرې دي بس په دا یو مرز دوه مېښنې شاله چې خدای خوښه دغه د پی جی دی به مې مکمل شي. نو دغه په دغه دوران کې زه په دغه نشر خاطر ما ميلان زیات شو، نو ځکه دا شاعر نه په راځه پات شو او وخت نه وخت کله کله بس یو شعر او دوه شعر د شکل درې شعر څه شعر لیکل لیکلی او ډیر نه دی لیکلی.
او عموما دا سوي چې کله څوک په کومه برخه کې لږ تکړه وي او د خلکو لخوا هڅونه زیاته وي، نو هغه تخلیکار هم هغه زیات هغې برخې ته توجه کوي. ستاسو شاعري چې ګورو په ځوانانو کې له شکه پرته تاسو ښه شاعري کړې ده، نو ښکاره خبره ده چې تاسو ته به په خپل هم دا اندازه لګېږي ستاسو په کتاب چې کومې سریزه لیکل شوي دي، په دې سریزه کې هم ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب او عبدالکریم بریالي صاحب ستاسو شاعري ډېره ستایلې ده، نو بیا مو ولې شعر لیکلو ته دا توجه کوم کړم؟ مصروفیتونه خو تاسو یاد کړل، خو د دې تر څنګ خپل دغه د شعر معشوقه مو ولې لپامه ایستلې ده؟
مرکو صاحب، خبره داسې ده چې د فارسي او دغه دی قول دی چې من انم کمن دانم، مطلب زه هم چې زه خپل ځان پیژنم، نو دا خلکو یو تاسو خپل دغه نظر چې مطلب تاسو د شش شعر لیکلو دا ولې پریښو دا وخت ولې توجه ورکړه نصر خاطر نه نو زه دا وایم چې شش شعر لیکل ډېر ګران کار دی دا ما کوم شاعري کړې ده زه اوس هم په دغه کې چې زه دا ټول کتاب سره وړم راوړم ما ته د کاري دوه غزل نه فکر راوځي دې سل په سره کې مطمئن سمجن او سر ته پاتې یو غزل ما ته خوند راځي هر هر غزل د ګورم دا چې خو دې د ګوتو په شمه باندې څو غزلې په کښې شعر غزلې او په هغو کښې مې چې بیا وګورم په هغه کښې خامخا یو شعر دوه شعر خامخا کمزوري راوځي نو ما ته ما داسې معلومېږي چې شاعري چې کومه ده یو خو دغه زما خپل مصرفیات بیا شاعري ما ته داسې لږ معلومېږي شاعري داسې لږ ګرانه ده دا زه وایم چې هسې م سړی شعر لیکي باید چې داسې شعر ولیکي چې هغه د یو دوو کسانو کم از کم خوښ شي نو هغه شعر چې کوم دی هغه مې ذهن ته راغلی نه دی او لږ دا زما لخوا توجه هم ورته کمه شوې ده او بیا شاعري ما خلاص مسلسل مشق او ریاضت هم غواړي او داسې لږ توجه واوړي بیا خامخا په دغه کیسه دغه راځي کوموالی راځي شعر کوم سړی بیا کم لیکلی لیکي
او تاسو چې په اوس وخت کې شاعري ګرانه شوې ده څه فکر کوئ دا د ګرانېدو سبب یې څه دی ولې ګرانه شوې ده اوس شاعري
ګرانېدو خو زما په خیال تر ټولو اهم دغه چې کوم دی سبب چې کوم دغه دا دی چې موږ د پښتو شاعري چې سړی را واخلي له هغه د امیر کروړ له زمانې چې مطلب په هغه د اول دور کښې زموږ د پښتو ادب د شاعري د اول دور چې دی په اول دور کښې لږ شاعري شوې ده بیا په دوهم دور کښې ده بیا خصوصا دا زموږ د زرین دور د خوشحال خان خټک دور چې راشي په دغه کښې رحمان بابا دی کاظم خان شیدا دی حمید بابا دا نور شاعران بیا داسې دا جدید دور ته څلورم دور چې راشي په دغه کښې بیا حمزه شینواری دی او غني خان دی او اجمل خټک دی او داسې افغانستان کښې
استاد صدیق پسرلی
او شاعران ته خريج دلت دی خو چې ډېر شاعران دي نه نو دا شاعران چې هر یو په پنځه پنځه یو لس کتابونه چاپ دي نو دا شاعري سړی واوري را واوري خامخا د سړي په ذهن کښې یو سوچ فکر چې را شي هغه تر هغه له مخه یو چا وویلی او هغه ښه ویلی نو چې ښه یې ویلی بیا چې سړی دا کوښښ کوي چې تر هغه ښه ولیکي زما په خیال په دغه کښې بیا ښکاره خبره دا خبره بیا کسې ته ګرانېږي چې داسې شعر ولیکي چې له هغه څخه له تېرو شاعرانو څخه لږ داسې ښه ناورده خبرې څه وي او خوشان دا کیسې وي او هغه د شعر چې کوم فني پیمانه ده چې په هغه هم پوره وي ما په خیال په دغه حواله زه ورته وګورم ما ته دا شعر داسې ګران معلومېږي هم باید سړی دا چې نوې خبره کوي او نوی شعر لیکي دا به د شاعر چې کوم دی هغه به خپله هم مطمئن وي او د ټولنې ته به هم یو شعر ورکوي او که داسې ښه شعر نه چې لیکلی کمزوری شعر لیکي ما په خیال بیا سړی ولې زور کوي بس باید چې پرېږدي ضروري خو نه دي
صحیح حافظ صاحب په دې موضوع به بیا هم خبرې کوو چې شعر ګران شوی دی او اوسنۍ چې کومه شاعري کېږي دې ته په څه نظر ګورو بیا به هم په دې خبرې کوو نو که خپله یوه غزل را واورې
غزل خو
که نوې غزل دې وي او ځکه چې د کتاب د چاپ خو دې شاوخوا د نه کاله کېږي مخکې چاپ شوی دی نو که نوې غزل در سره یې ډېر به ښه وي که نه یې له کتاب هم د منلو وړ ده
زه به وګورم نوې غزل خو به نه وي را سره خو د کتاب چې کوم نه وي له کتاب به یو غزل دې وګورم که چېرته ګزارې والا په کښې هغه به در ته ووایم
ارشاد
دا یو غزل ده چې کوڅې د بېلتانه و ماته شایي هره ورځ کوڅې د بېلتانه و ماته شایي هره ورځ او ستا غم د زړګي سر و ماته وایي هره ورځ
واه ډېر ښه کوڅې د بېلتانه و ماته شایي هره ورځ ستا غم
کوڅې د بېلتانه و ماته شایي هره ورځ ستا غم د زړګي سر و ماته وایي هره ورځ او خپل بخت مې د یتیم په رنګه هر وخت جوړوي خپل بخت مې د یتیم په رنګه هر وخت جوړوي خپل بخت مې د محشر میدان ته بیایي هره ورځ او دوی کړې فیصله د پرمختګ د په دې شرط دوی کړې فیصله د پرمختګ د په دې شرط پښتون به په سارا کښې مېږي پیایي هره ورځ
واه ډېر ښه دوی کړې فیصله د پرمختګ د په دې شرط پښتون به په سارا کښې مېږي پیایي هره ورځ ډېر
پیایي هره ورځ او دا ولې یم ملګری له غمونو سره زه او دا ولې یم ملګری له غمونو سره زه دا ولې د خوښۍ باران په تا یې هره ورځ او ته وګوره هر شعر یې دی جلا جلا ثبوت ته وګوره هر شعر یې دی جلا جلا ثبوت حافظ دې په غزل کښې اشنا ستا یې هره ورځ بس دغه څو شعرونه وو
حافظ صاحب شعر ښکارا خبره ده چې د یو شاعر په خپل شخصي ریاضت او په مطالعه سره شکیږي او نوې خبرې په کې شاملېږي، خو که وګورو دغه چې کوم روایت دی د په ادبي ټولنو کې د ځوانانو د شاعرانو د روزل کېدو دی، هم په خپله شاعرانو ته د ښه شعر لیکلو چل ور زده کړی دی. ته په خپله هم یو له دغسې شاعرانو یې چې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې به ډېرې کمې داسې ادبي غونډې په کوټه کې سوي، خصوصا د ملګري لیکوال چې کومې غونډې کېدلې چې تا به ګډون پکې نه یې کړی، څه فکر کوئ چې آیا دا ډول غونډې ځوانانو ته خصوصا شعر به یاد کوم چې د ښه شعر د لیکو په ورزده کولو کې څومره مثبت رول ترسره کوي؟
نو دا برک صاحب خبر دا چې اوس ما تیر پښتنې کې تاسو خبره کړې وه، دا شاعري چې کومه ده دا مسلسل او مستقل دغه غواړي ریاضت او مشق غواړي. د ریاضت او د مشق یوه کړي دغه هم کېدلی شي، زموږ چې کومې ادبي ټولنې دي دا چې کومې غونډې کوي په دغه غونډو کې چې انسان او خصوصا شاعران چې ګډون کوي په دغه غونډو کې نوې نوې خبرې راځي، نوې نوې شعرونه راځي، یو د بل شعرونه سره اوري اوري، او بیا وخت نه وخت وکړه داسې تنقیدي غونډې هم کېږي. تنقیدي غونډې چې کېږي هلته خو باقاعده شعر تلل کېږي.
بالکل،
شعر تلل کېږي، شاعر ته د خپل شعر کمزوري او یا خوبي هغه ورته ګوته کېږي. نو زما په خیال تر ټولو اهم شی دغه دی په دا غونډه کې څونه زده کړه کېږي، زما په خیال په نورو ځایو کې به بېخي کمه کېږي.
او دغه ادبي ټولنه چې کومې تنقیدي غونډې کوي، په دې تنقیدي غونډو کې څه فکر کوي چې آیا پر شاعري چې کوم بحثونه کېږي دا واقعا هم نوې څه وي پکې، که نه په هغه روایتي انداز چې یو شاعر تنقید ته وړاندې کوي، غزل تنقید ته وړاندې کوي، یو شعر وړاندې کوي، په هغه باندې په روایتي انداز خبرې ور باندې کېږي؟
ما په خیال دا خو چې دا نوي شاعران چې دغه ته شعر ته میدان د شعر میدان ته راشي، د هغوی دپاره په اول سر کې ډېر ښه وي او ډېر ښه زده کړه کېږي، او داسې داسې نوي څه معلومېږي نه. خو بیا چې کله سړی یو څه غونډې ډېرې وکړي او په ډېرو غونډو کې ځان شامل کړي، بیا وروسته داسې روایتي انداز پاکې بیا نوې خبره څل ته نه راځي. ښکاره خبره ده چې ته څه خبرې زده کړې، بیا به تا مې شخص په دغه شو کې چې بله نوې خبره واورم، بله نوې خبره واورم. او شاعري چې کېږي زموږ په اکثره غونډې کې کوو، نو زموږ په شاعري کې داسې چې واوا ډېر ښه شعر ویلی دی او ته ښه فکر پکې دی، او دغه شعر چې کوم دی دغه مات دی، او په دغه دا شعر دلته دریزي، او دا شعر دلته سکتل لري، او دغه ردیف دغه کافي چې کوم دی کمزوري ده، او دا کافي صحیح ده، او دا نه ده صحیح. زموږ په اکثر بیا غونډې ته دغه پورې تنقیدي غونډې ته دغه پورې محدود شي، په داسې محدود شي هغه بیا داسې روایتي انداز دی. زموږ چې تنقیدي غونډې باید چې یو لیکنه په هر حواله وڅېړي او په هغه باندې هر اړخیزه رایه ورکړي، هر شاعر او لیکوال ورکړي، بیا ما په خیال مجلس ده خو نوې مجلس خبره راوځي، او که داسې شي نوې خبره نه راوځي بیا خو هغه څه تم بد درته څو خبرې هغه د خلکو دپاره چې څو غونډې کوي د هغو دپاره بیا روایتي خبرې شي.
صحیح صحیح. حافظ صاحب اورېدونکي به هم ورسره اخلو، له دوی سره به هم خبرې کوو. کور مې ته ورځو. روغ لیونی صاحب په خیر راغلی.
خیر اوسې برکوال مخیل صاحب، تاسو ته او ستاسو مېلمه حافظ او نیازي صاحب ته سلامونه، مینه احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
کور مدان بس با دا سره برکوال مخیل صاحب او شپې م وړې دي اوس وخه دي کښېنا پېښو خو مخکې سو پروګرامونه مې داسې وښیا چې بس مسکړي مې دي. نو
ښه، نو بس نو بیا هم ستاسې مننه چې دا د شپې تر ناوخته د غزل محفل ته ناست یاست.
ولاو پروگرام اور د مزه ان شاء الله ټایم وکړه، خو بس شب زادله لا کال چټ کو مزه غزل بو فرشې کو
سره راځنو. ارشاد
خاله چې لک سخت له هجه کې دی وي سړې په خوې باندې سړې وي کني سوي سړې. سړې په خوې باندې سړې وي کني سوي سړې، بازي په نوم باندې سړې وي کني نوي سړې.
آها ډیر ښه.
واو
مننه. څنګه آشنا یې چې زمونږ خیال دې په زړه کې نشته؟ څنګه آشنا یې چې زمونږ خیال دې په زړه کې نشته؟ کله نا کله خو سړی ته ور په زړه وي سړی. مننه وي چې چلبازی کوي، دوکې کوي، ظلمونه کوي، چې چلبازی کوي دوکي کوي ظلمونه کوي نورنګ ورکشه کدا سمې کدا غره وي سره
اها
واه
دې ته وایا ته چې د سړی نامه پر څنګه کېږم وایا ته چې د سړی نامه پر څنګه کېږم چې په ولاړه کړی خوراک په خو د خره وي سره
اها دا خو کې سخت خبرې
سڑی نام پرسنگ کے ایک دم چپو والا رکھ خوراک پہ خوئی رکھ سڑے روگ لے ونی ادے سڑی نہ چیزان ڈیرو ساتے روگ لے ونی ادے سڑی نہ چیزان ڈیرو ساتے بازی سڑی نہ چی آواز ہی نو خوی سڑے
ډیر زیات مننه
کوم برکوال مخیر ته خوش پدر ته واړو تاسو سره خو ورځي به زمېلم ته شپه خاغو
تاسو ته شش په غواړو او پټ ته ورزو شفیق العالم مازوریار صاحب را سره دی مازوریار صاحب ستړی مس
جوړ وسه محترم ته ته خپل یار حافظ رحمت نزی ته سلامونه وایم خوشاله اوسه او چې حافظ رحمت نزی خپل غزل کمزور غزلی بولی نو زمور دا خوب بیخی پی ساب کی نرازی او بیا خاص کر چی دا زور مزاج شاعر دا نوی مزاج شاعری و کی دا سوی لکه دا کرایه کالی چی واخلی نو ما هم نن دا کرایه کالی اخیستی دیستی خدمت ورنی کوم
منانا مازوریار صاحب داستاسی لوی دا نو ارشاد
تصویر دی نژدم په بټوا کې موبایل لرمه تصویر دی نژدم په بټوا کې موبایل لرمه زه هم د نوی دوران نوی وسایل لرمه چارانه سوال وکړ چې وای ورور لري او کنه چارا څه سوال وکړ چې وای ورور لري او کنه ما جواب ورکړلو چې هو یار قاتل لرما جیب دی خالی وی خو کالی می دی ضرور وی تک سپین جیب دی خالی وی خو کالی می دی ضرور وی تک سپین دغه عمل تزه خورا ډیر دلایل لرما
ډیر خندور
ډیر سم درته ډیر
ډوډۍ ته څه دی ضرورت او به می څه دی پکار ډوډۍ ته څه دی ضرورت اوبه مې څه دی په کار چې په وطن کې اټمبم او میزایل لرم په شپه بانډار کوم د ورځې به خوبونه کوم په شپه بانډار کوم د ورځې به خوبونه کوم څنګه یې حل کړم بې حساب مسایل لرم
ډېر ښه
په دې مې مګرمه وته دا مې ګناه مګڼه پدی می مگرم وت دام گنا مگنا یم شا ظلمی خو فقط یو خوی د کائل لرما کلا لیار سر چیتا او کلا ٹویٹ کوما
کلا لیار سر چیتا او کلا ٹویٹ کوما
کلا لیار سر چیتا او کلا ٹویٹ کوما بل د مست کال سہولت هم ځانت حاصل لرما وخت د برېښنا پر افتار دی زه د میزی په قدم وخت د برېښنا پر افتار دی زه د میزی په قدم نوم په نړۍ کې د جاهل او د غافل لرما للمر پټ ساته مزان چې می وزر سوزوي للمر پټ ساته مزان چې می وزر سوزوي زکل افلار مازور یار حد فاصل لرما زکل افلار مازور یار حد فاصل لرما توجون ممنن او در رحمت نزی وقت موافق بسنه واره
دیر مننه مازور یار صاحب استاس مهربانی ده چی خبرونه تراغ لاست او خپل خوندور غزل مراسر شریک کړه حافظ صاحب د روغ لیونی صاحب او د مازور یار صاحب غزل چې په دواړو کې بیخي دواړه بیل بیل رجحانونه پکې ذکر سی او په دواړو باندې بغواړم چې تاسو نظر واخلم پیل بیم برتل مازور یار صاحب وکړو چې او په وسنۍ زمانہ کې چې دغه نوې ټکنالوژي او نوې وسایل راځي، ښکاره خبره ده چې د شاعر چې کله شعر لیکي نو کله کله به په شاعری کې دغه نوې لغات به هم شعر ته ضرور راځي، لکه د مازوریار سره په شاعری کې چې ذکر شوی وو، یا په اوس په معاصرو شاعرانو کې ځینو نورو شاعرانو هم دغه نوې وسایل په شاعری کې ذکر کړی دي. د کاروان صاحب یو نظم هم داسې شته چې هغه دغه نوې شیانې په شعر کې ذکر کړی دي. څه فکر کوئ چې آیا دا په شعر کې ذکر کول، غزل ته راوړل څنګه باید راوړل شي؟ کټ مټ باید استعمال شي که نه یو څه د هنر په ډبره باید وتوژل شي؟
دغه چې کوم دي د خصوصا د نورو ژبو لغات زموږ د پښتو شاعري کې موږ راوړو، دا چې هرې زمانې ته ولاړ شي، په هغه زمانه کې په هره زمانه کې شاعرانو لیکوالانو په خپله شاعري کې نوي لغات او د نورو ژبو لغات راوړي دي. خصوصا موږ د دغه ته ولاړ شو د زموږ کلاسیک شاعرانو ته، نو د هغو په شاعري کې هم داسې ډېر د فارسي ترکیبونه او د فارسي لغات او د عربي ترکیبونه د عربي لغات دا بیخي ډېر راغلي دي، ولیکن هغه داسې دي چې په هغه باندې وخت تېر شي، تېر شي زموږ غوږونه ورسره ولد شي، ورسره اشنا شي، بیا هغه توري موږ ته د پردي ژبې نه معلومېږي، داسې معلومېږي لکه زموږ د خپلې ژبې شي. او زما خیال په دې باندې دا ژبې چې کوم دي هغه نور هم ترقي کوي، او ژبه چې کوم دي هغه باندې
بالکل وسائل نوی ٹیکنالوجی کم تور دکھا لکه موبایل او دغه ټویټ او چیټ کنه
دغه ټول په ما ته ټول لکه هغه وخت هغه لغات کوم هغه ټول نه نه ولد او هغه خلق راول په هغه معنی چې هغه ډیر نه ورزول، لیکن مشته ډیر ولز مری نه
شي
دا به داسې وخت راشي په دې باندې زمانه تیر شي، دغه ټویټ او دغه نور د موبایل او چیټ دا به ګرد خلق وس ولد او دا به داسې مری نه لکه زموږ د خپل زیب تور شي. ما خل دا د خپل زیب هغه رحمه الله دغه زمانه کې قدم صاف او قدم نږدې قدم د زمانه په قدم کې ده، دا چې رحمه الله په تر څو شعر دي کته خلاص مشهور دي ډیر کله د خپل شعر دي، نو زم د دا شنو د نوې زمانه سره شوي رواني په هغه کې کوم کوم سره دي مخ هغه به سره خپلې او ځان سره
په شعر کې ما پښتنه دا ما پښتنه یوازې پر استعمال نه و چې په شعر کې کټ مټ راوړل سي کنه یو څه د په هنري انداز باندې په شعر کې راوړل سي چې ستوخ نه لګیږي.
نو ځینې شیان به داسې شي هغه سره د غزل او د شاعري په مزاج باندې درانی، نو که چېرې له هغه سره داسې لږ ګنجایش وي لږ باید سره په داسې متبادل شکل کې ولیکي او راوي داسې ځکه کې مثلا که هغه د اول شاعر چې کوم هغه روغ لیونی و
بالکل روغ لیونی صاحب
هغه په شاعري کې چې هغه یو شعر و هغه د خره ولا کتې شي پکې و، نو ما په خیال د خره لفظ کتن مور کلاسیک شاعرانو کې هم شته، لیکن بیا هم داسې لفظونه چې کومي هغه په د غزل په ترتیبات باندې او د غزل په دانه ځکوالي او په د باریکی باندې په دې باندې سل درنه او د بوش ښکاري.
او بل روغ لیونی صاحب د غزل سر تړلې پښتنه مې دا و چې موږ په کلاسیک زړه شاعری خو تر ډیره داسې و چې د پښتنو په ټولنه کې تعلیم ډیر عام نه و، نو خلکو به له شاعری څخه د اخلاقي تبلیغ لپاره هم کار اخیست، خو په اوسنۍ شاعری کې دغه رویش یو څه کم سوی دی. د روغ لیونی صاحب په غزل کې یا زموږ په اوس وخت کې ځینې شاعران شته چې هغوی په شاعری کې هم تر ډیره اخلاقي تبلیغ کوي، نو آیا دغه اخلاقي تبلیغ وچ په وچه داسې په کار دی که نه یو څه دا هم باید چې د هنر په جامه کې وي چې یو څه شعري خوند هم ولري؟
دا برکوا صاحب دغه دا شعر چې کوم دی دا مختلف اړخونه لري، دا د انسان له ذهن سره تعلق لري. دروغ لیونی چې هغه شاعري ولد د اول څو شعرونه چې ما اوریدو هغه به کده په اخلاقي تور صحیح روان وو او اخلاقي سرکونه پکې وو، لیکن دا د انسان ذهني دغه سره تعلق لري چې څوک په یو دغه دغه کې اخلي څوک په بل څه معنی واخلي. زما په خلک اوس هم وګورو دا هر شعر چې سړی اوري تقریبا تر ډېره حده پورې هغه د اخلاقیاتو په دغه کې په دایره کې دننه
صحیح. حافظ صاحب لږ دما بدر کم او د استاد خیال محمد په ژغ کې به یو سندره سره واورو، او زه پوهیږم چې استاد خیال محمد ساده خوش سندرغاړی هم دی.
او بالکل
بدا سندره سره واورو بیرته راګرځو.
Oh.
تر بازار مختر ته پرته دا یو غزل دین راخلو چې خله کړه د بل پوینو سره لکه بلا چې خله کړه د بل پوینو سره لکه بلا شکاری جوړته اوس خپل سایه لکه بلا زما د زړه په غول کې سي نوې غوند شور زما د زړه په غول کې سي نوې غوند شور چې ستا د تندی خال سي راشکاره لکه بلا پرون چې یو ځای ما او تا پرې کړی و سفر پرون چې یو ځای ما او تا پرې کړی و سفر نن خولې را لګوي هغه کوڅه لکه بلا چې پاته د مقتول وه هم هغه سخته بدله چې پاته د مقتول وه هم هغه سخته بدله قاتل ته په خیالو کې تله را تله لکه بلا او حافظه تیرې سوې زمانې را یادوي حافظه تیرې سوې زمانې را یادوي و ماته سوه دا خپله حافظه لکبلا چې خله کړه د بل پوینو سره لکبلا شکاری جوړ ته اوس خپل سایه لکبلا. حافظ صاحب ته خو دینی عالم هم دینی علوم دلوست دي، اشکاره خبره ده چې د شاعر مطالعه چې په هر برخه کې څومره پراخ وي هغه د هغه شعر ته هغومره تقویت ورکولی سي چې د ژوند له بېلابېلو برخو شاعر په اسانه که په شعر کې هغه تلمیحات راوړي نو چې د ده مطالعه زیاته وي نو دا کار بیا ډېر اسانه وي. زما پوښتنه دا ده چې تاسو چې دینی علوم لوستې دي دې ستاسو شعر ته څومره تقویت ورکړی دی؟
دینی علوم چې کوم دي برکواله دا سړي ته تر ګوزو زیات دغه شرقي هغه اخلاقیاتو باندې ډېر زور ورکوي، په سړي کې اخلاقیات او ښه انسانیت او ښه سوچ فکر پیدا شي نه، نو دا چې په سړي کې پیدا شي بیا چې هر شی سړي کې هغه به دغه ښه انسانیت او د ښه اخلاقیاتو په رڼا کې لیکي. نو کوشش هم دا کړی دی انشاءالله چې تر خپل وسه پورې دا هر شعر سایل کې باید سنجیده ولیکي او داسې شعر نه وي چې چا زړه باندې خوښ شي یا چا ته توان پور ورسېږي. نو زما په خیال دغه تقویت که په ظاهره سړی نه مستوي، مطلب د شاعري کې په خپله مستوي دي، مطلب دغه کې دا تقویت دغه ترکی دی دا سړي ته یا د شاعر ته یا لیکوال ته.
صحیح. ډاکټر برکت شاه کاکړ ساس پر کتاب په سریزه کې یو ځای لیکي، که څه هم حافظ ملاوش مسړی دی، صوفي دی، په ظاهر ښکار چې د ژوند ساده او پیچلي حقیقتونه به د ثواب او ګناه په چوکاټ کې فهموي، خدا عین د ظاهر بینی دوکا ده. هغه د جنگ، تیری، سیاسي او ټولنیز ځورونې او ناانصافۍ په کلکه غندنه هم کوي او د هغه د مخنیوي لپاره د تیری او استحصال څخه سیوا فکر او عمل انځوروي. د ډاکټر برکت شاه کاکړ له دې خبرې سره زه هم موافق یم چې اکثر له زموږ په ټولنه کې له ملا دا توقع نه کیږي چې هغه خصوصا که شاعر وي چې هغه دې په خپله شاعري کې د چې کوم ټولنیزې ناخوالې وي یا کومې د استعمار لخوا یا د نورو زورورو قوتونو لخوا چې د ولس حقونه تر پښو لاندې کیږي، نو د هغه په ضد دې هغه ملا شاعر مزاحمتي غږ پورته کړي. دا ډېر کم مثالونه دي، نو ستاسو په شعر کې تاسو دې اړخ ته څنګه دا توجه کړې ده؟
دا برکواسه موږ د شاعري چې موږ کوو دا شاعري د ادب برخه ده که نه، او د ادب چې کله هم تعریف کوي د ادب تعریف دغه شی دی، مطلب چې په ټولنه کې چې کوم ښه او بد روان دي باید شاعر د شاعر ذهن چې کوم دی دغه د هغه هنداره وي، او هغه شیان ټول چې کوم دی خپل داخل دوی شي خپل ذهن څخه بېرته د شعر په بڼه کې یا د نثر په بڼه کې بېرته ټولنې ته وړاندې کړي او ښکاره یې کړي. اوس موږ د تېر د څلوېښت کلنه یا د پنځه څلوېښت کلنه چې کومه د غمیزه روانه ده، مطلب خصوصا زموږ په دا پښتني سیمه باندې، نو که شاعري سړی کوي نو زموږ په مخ دغه ماحول دی، او که سړی شاعري کوي او دغه ماحول په شاعري کې نه ښکاره او ټولنې ته د ښه او د بد درک نه کوي ور، نو ما خیال ته دا شاعري خو بیا په کار کې سړی نه وکړي، ضرورت یې کم دی.
بالکل، ډېر ښایسته.
نو زموږ دغه ماحول دی، زموږ ماحول چې دغه دغه ماحول کې دا کیسې روانې دي، تاسو په شاعري کوم شان دغه لیدلي دي، دا ما خپل احساس کړی دي او بیا مې بېرته د شعر په ځای کې ټولنې ته وړاندې کړي دي. نو دا د کوم ماحول سره موږ مخامخ یو، موږ باید چې هغه دغه کوز دا کې ځینې ملایان چې کوم دي هغه په خپله شاعري کې دا شان تر ډېر دغه نور کې توجه نور کوي. زما په خیال د ټولنې چې یا د شاعر چې کوم دغه ده د ټولنې په حواله زمواري ده، ما په خیال هغه زمواري به دې نه ترسره کوي، بیا چې هغه شاعري چې کوم دغه ده یو څه وخت لپاره خو ژوندي دا شاعري خپل مري هغه ژوندي نه پاتې کیږي.
صحیح مننه. پرویز فکرمند صاحب له سواته په خیر راغلی. په خیر.
مرمتام سلام حافظ صاحب.
وعلیکم السلام ارشاد راضا
دادا کو جواب دے رزق لطوما هر سحر پدیرانینو او دې دې د هر زمانه هر پدیرانینو اولاد پتی پیدا شکار پی نکیږي د ورځې بل چکر لگو مازیګر پدیرانینو او وږي را تناس کی نن به سخل فخر لوی خدایا او ور دې لگی دلې د خیبر پدیرانو نه
دا بیا وای دا بیت
هم ربانی دی وږي را تناس کی نن به سخر لوی خدایا ور دې لگی دلې د خیبر پدیرانو نه او یینی پی بایدی هم نسلون پی تباشی یینی پی بایدی هم نسلون پی تباشی او جنگ دا پختانو جوشی اکثر پا دیرانو نو او وای پی کرمن چی دیر لویا مسئلہ دا وای پی کرمن چی دیر لویا مسئلہ دا او گرزی پا گرزی پا وطن کی خزی نر پا دیرانو نو
واقعا فکر من صاحب دا فکر وار خبر دا
دیر مهربانی دیر دا وقت را کولو
تاسی هم مننا پشن تا ورزو عزیز رحمان عزیز پا خیر راغلی
جی قدرمن برکوال می اخیل صاحب تاستا و قدرمن نیازی صاحب تاستا و قدرمن پروڑی شیزدادہ صاحب طول ہم کرن طول منوال تم سلامون ویم
وعلیکم سلام
د ټول لمخه برخه می خپل صاحب ډیر خوشاله سم چې رحمت نیازی صاحب می مل مسله دی او زه خپل فخر زیار په کوم چې نیازی صاحب ډیر ښه کوم کلامي او ما واورې دي نه نو یو دوه به ته بدرته هم بیا د دې خوې دوه درې پښتنې مو کوم
تا د رحمت نیازی صاحب د شعرونو مجموعه لوستل کنه
ان شاء الله او خدای کړو نو د
زام لوستل کنه څنګه
یو مجموعه دا و
او
اور علی زلی و
نو ام تال وسته ده د پښتنه کوم
نو چې در ما تر لاس را ورسی دي ما تر پر ما پر نه در رسیدلې
ښه په نه کال کې لکوټ تر پښتنه مجموعه نه در ورسید نو کاش کته د شاعری مطالعه تم نه وخت ورکنو بیا چې د غزل محفل ته ټلیفون کوي پرونه بلا خوندوري
بالکل
وای
وای وای وای کمر سوما پر قبر ملا سنز دا قرار کمر سوما پر قبر ملا سنز دا قرار دعا کوا و سرتنی گلونز دا قرار وای بادونه دې د غم پنا تر سیکلو بیا درمړه د شپې کتره نغله چراغونه زده قرار وای چې قبر می پټوله ادي رکی وی معلوم پر ځان باندې د کان ملالو نزده قرار کمر سوما پر قبر ملا سنر دا قرار دوا کوا و سر ته می ګلون ز دا قرار د ټول لمخه ز میاخیل صاحب د نیازی صاحب څخه خدا پښتنه کوم چې د حیا مطلب یو کتاب خو مارکیټ ته راغلی دی چونکه د نثر او غزل یو سندرغاړي او کلام ویلی یا مطلب یو کلام چاته ور کړی غزل ام د غزل کوم د کار کړی او نثر د څومره لیکلی یا نه لیکلی دا خبره او بل مطلب د دې کوم
وخت کم د عزیز رحمان بس دغه یو پښتنه کافی ده نو بس د نور اوریدونکو وخت هم په پام کې نیسو
ډیره مننه
حافظ صاحب نصر لیکلی دی نو حافظ صاحب دغه پوښتنه به وکړو نور خو غزلی خو ستا په شعري مجموعه کې ستانو د په نه کال کې ستا مجموعه لیدلې نه ده نو بیا په پایل کې غزلی موږ واورولې د نصر په اړه معلومات ورکړه
نو برکوه صاحب د نصر په دغه کې خو ما دغه شي په بیلابیلو مجلو کې تحقیقي مقالې لیکلي دي مخکې هغه ټیم چې کراچي خپل بشر تعالی راتل په هغه کې موږ ادبي مضامین لیکو بس دا دوس بس ان شاء الله په دې وخت کې په جدي تشریح مکمل دي تشریح به راشي میدان ته او یو داسې د جنوبي پر څنګه د ادب په اړه باندې چې څنګه ترګوټي وو موږ یو هغه ملي کړی وو او سمې یو د کتابونو سیستم دغه د ژباړو باندې ژباړلې مې دی او د یو چا سوې دی یو لا تروس پورې دی تیار کو چا سوې نه دی
اوریدونکو د حافظ صاحب د شعرونو ټولګه د هندارې ذکر بیخي پکې زیات دی او اوس به نو د هندارې تر سرلیک لاندې دا یو لنډکی نظم در اورم د دې شعر نوم دی هندارې زه هم تخلیک یم د خدای ته هم تخلیق یې د خدای، لیکن په هر تخلیق کې فرق دی د مځکې اسمان. زه جوړوم لګیا یم زړونه په څومره خواري، تا په لاسو کې کاڼي نیولې دي ولاړې ماتوې دا هندارې. او حافظ صاحب په خپله شاعري کې هندارې بیا بیا په بیلو بیلو معناو استعمال کړی دی. حافظ صاحب، ستا په مجموعه کې دا ډول لنډکي نظمونه زیات دي، د دغسې لنډکیو نظمونو په اړه یو څه راته ووایه چې آیا په اوس وخت کې دا زیات رواج سوي دي؟ آیا دا اوسنی مصروف ژوند د دې سبب سوی دی چې شاعري را لنډه کړې ده؟ کنه شاعران غواړي چې ځینې ځینې تخلیقي شیبې چې لازمي نه وي چې په اوږدو نظمونو کې ځای کې، نو په لنډو نظمونو کې خپل هغه اظهار کول غواړي.
نو خو صاحب، دا اوس د زموږ دغه وروسته د کمنیز شاعران اوس د ځوانان ځوانان راځي، بلکې موږ کوم له ځوانان ته فیل اله نه،
بالکل
موږ ته ورس کوم څه سي نه
زه په ځوانانو کې هم تک ځنه وته لایم.
دا د لندن زمو ته ډیر توجه نه کړی، البته زموږ په دغه کې ته موږ لر مخ وخت راکې به قاعده ده چې په دا لندن زمو باندې کړی د شویل لیکوالانو شاعرانو کتابونه چاپ شوي دي. ما خیال بس دغه شی نظم چې هر څومره روج دي هغه کې یو پیغام وي، یو خبره کول کېږي. نو ما خیال هغه شی په یو خبره په پنځو مصرو کې کولی شي، پنځه سو د شلو مصرو ما خیال ضرورت نه پاتې کېږي. داسې لکه موږ چې بیا دغه غزل راواخلو، مطلب په غزل کې اوس یو غزل ته سړی لیکي په هغه کې پنځه شعر ولیکي، پنځه نوې خبرې کېږي.
بالکل،
نو چې په اسانه باندې خلکو ته سړی یو خبر رسولی شي، مخ دا به تر دې شي چې په اوږده او په داسې غټ نظم باندې بیا هغه پیغام یا خبر خلکو ته رسوي.
دا دې عافظ صاحب ډېره مهمه خبره وکړه. څه فکر کوي، ډېر داسې نظمونه به ملوستي چې واقعا هم د نظم خو پیغام ټول یو وي، نو داسې شاعري فکر کوي داسې نظمونه به ډېر وي چې په هغوی کې به کله کله تر ضرورت زیاتې مصرې لیکل شوي وي چې پیغام په لنډو مصرو کې رانغښتل کېدای شي، خو شاعرانو خامخا غوښتي دي چې بس نظم اوږد کړي.
نو ما په خلک دا د پیوخت والا شرط عمر دا په د نظم په لیکلو کې دا یو یو ډول نیمګړتیا ښکاره ما ویني، ځکه چې اسې بې ځای څه خبرې چې زیاتې شي بس بیا په لوستونکي باندې هغه بوج شي. دا په دغه کې دغه په روان وخت کې دغه داسې نظمونه دي هغه بیا خلک ډېر نه وایي، هغه ډېر لوستونکي نه لري په نسبت هغه نظم چې هغه مختصر وي او لنډ وي، هغه لوستونکي هم ډېر لري او په هغه کې اضافي شیان نه وي، او د کوم مقصدي خبرې چې کوم دغه په هغه څو مصرو کوم کېدلی شي بس هغه وسي.
او اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې دا یو خبره لباده مرغه چې ځین خلکو مشوره کړې ده چې د قام یا د وطن مینه چې دا د وطن سره مینه روانه ده، یا داسې حافظ صاحب د دې خبرې په تناظر کې یوه څلوریزه لیکلې ده، وایي بیا که په دین یو که یو بې دینه، بیا که په دین یو که یو بې دینه، وطن پرست یو خبره سپینه، د په قرآن کې دای ثبوت دی پیغمبر کړي د وطن مینه. حافظ صاحب څلوریزې دې هم لیکلې دي او ستا په مجموعه کې څو قطعې هم سته. څه فکر کوئ چې آیا په بېلابېلو اصنافو کې د شعر تجربه کول دا یو اړتیا نه ده چې کله کله ځینې داسې خیالونه وي چې ته غواړې په غزل کې ولیکې، په غزل کې نه ځایېږي، د هغه لپاره خپل یو قالب وي، هر ظرف خپل مظروف ته اړتیا لري؟
او برخواسته دغه څه ده بس، او دا څه دغه دا سین دغه چې کله د شاعر یو یو د چا شعر وای د نظم په بڼه کې، نو دا هغه اثرات باندې پراتی، دا هغه اثرات تر هغه لاندې د دم د نظم خواته توجه واوري، او یا د چا غزل ولیکي د غزل تر اثر لاندې بیا په هغه توجه کوم د غزل ته اوړي، یا دا څه نور هایکو یا بل شی نه دنه خرته لک سره داسې راځي. خو دا په دا ضروري دي چې سړی ولیکي کم از کم د هغه شاعر د شعر د لیکلو چې کومه پختګي ده هغه هم داسې لږ ښکاره چې سوایي واقعي د شاعر په شعر لیکلو باندې یو څه قدرت هم لري که نه لري. او دا د شعر د لیکلو قدرت کوم دی هغه اکثر ښکار کیږي هم د سرایپ بلادل او اسناف کې دغه وکی تجربه وکی او بلادل اسناف ولي کې دا په هر سن کې هغه سرای په فنی حواله مکمل وخیږي نو ما په خل دا د شاعر د دغه د شش شاعر شاعری او یا د شش شعر یا د فنی مهارت یو دغه یو علامت یو یا نقش
نو حافظ صاحب په دې برخه کې یو بل غزل قدر سره یو نظم راوروي او که یو دوی څلورې راوروي څنګه چې د خوښي
یو زور غزل دا قدر راوروم
اها
ا په کور کې غلا شوی دا او د باندې فل نشکاری
اها
په کور کې غلا شوی دا او د باندې فل نشکاری تاسو وو شو وای چې څوک دی دا غل نشکاری
اها ډیر ښه
او کور کې غلا شوی دا
او د باندې فل
نشکاری تاسو وو شو وای چې څوک دی دا غل نشکاری او د هرې سیمې په فطرت کې شو هوا شامله
اها
د هرې سیمې په فطرت کې شو
هوا شامله
د خدای په مزکه به وس چیرې چراغ بل نشکاری
واه څومره ښایسته باید بیا وایو
منم زمری دی
دا بیت بیا وای حافظ صاحب
د هرې سیمې په فطرت کې سو هوا شامله د خدای پر مزکه به اوس چیرې چراغ بل نشکاری او منم زمری دی خو محدود دی د ټي وي تر سکرینا منم زمری دی خو محدود دی د ټي وي تر سکرینا تر دې په اخوا یو سړی هم د مورچل نشکاری
اها ډیر ښه
او به معنا سفر روان یو هیڅ نه یو خبر به معنا سفر روان یو په هیڅ نه یو خبر مزل سهار ما شام کوو مګر منزل نشکاری په به معنا سفر روان یو په هیڅ نه یو خبر مزل سهار ما شام کوو مګر منزل نشکاری او حافظ اوس دی د غزل تیبت جلا غوندې دی حافظ اوس دی د غزل تیبت جلا غوندې دی د مزوم ویني دی پکښې دزل فول نشکاری
ها ډیر ښه
اوس غلا شوی ده او د باندې پل نشکاری تاسو اوس وایست چې څوک دی د غل نشکاری
ډیر ښه اوس بیا یو دوه اوریدونکو راخلو بنو تورزو قدر خان په خیر راغلی
السلام علیکم برکوال میاخیل
وعلیکم السلام
لکه مداسو یو شیر دی را سره ښه
ښه
او یو په ستاره ملګر دا د کومه تلګه طالبان په واسه خو شایران بالکل نه ویګنه دا اوس د مرګ زیات شوی دی چې په درجن درجن دي دا څه واځي د یو رادار په ستاره نو د خیر ده ها
ښه
او شیر کله چې راځي چې نس کی دا ایستا ای خیر دی بل څه ده ها
اها وای
صحیح
شمالي وزیرستان ته ورځو ایوب وزیر را سره دی په خیر
مننه مې خپل صاحب تاته او مېلمه تا او د ډېر ټول همکاران او رځونکو ته درو لکه سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام
وعليكم السلام
مې خپل صاحب دا ظلمه تلا ده چې د دانونو خ په چل دی را تر اوړي
اها
د دانونو خ په چل دی را تر اوړي سم یې نه کړی خور اور بل دی را تر اوړي
اها ډیر ښه
او شعر دې خپل خمار اخیری حتا رسوما خپل خمار اخیری حتا رسوما نن پجام نس هم بوتل دې را تر اوړي او خپل شعر دې دا چې قبر کړي کدا انتخاب دې دا چې قبر کړي کدا انتخاب دې ویل ګلاب نا شاندی ګل دې را تر اوړي او مننه او بل شعر دې چې په غزلو کې رومان وسرانه نشي په غزلو کې رومان وسرانه نشي یار دې راشي په غزل دې را تر اوړي
ډیر ښه په غزلو کې رومان وسرانه نشي یار دې راشي په غزل دې را تر اوړي ډیر
مننه او مطلع مختار زته ما یو تبه دا غټه ډالې وي ما ما ایوب تا به دا غټه ډالۍ وی خاطرې څوک د کابل دی را ته راوړي.
ها ډېر ښایسته ډېر خوندور ایوب صاحب،
مننه مننه دا وکړه را کول
ډېره مننه. حافظ صاحب قدر خان ته څه وایي؟ وایي شاعران ډېر سوي دي، څه فکر کوي شاعران اخیر ډېر دي؟
نه ما دا د دې شاولې خبرې سوالي دا خبرې ما سمې نه اوریدي د څول بخښنه غواړم
خو دا ول شاعران په اوس وخت کې ډېر سوي دي، مطلب مقصد دا و د خبرې طالبان په وخت کې وای شاعران دومره نو، خو شاعران ډېر دي. نو
شاعران خو ډېر دي خو برکوا صاحب ډېر خو کم دي.
نو زم دغه وایم چې شاعران خو ډېر نه دي.
نه شاعران ډېر نه دي، بارالله دغه والا خو شاعران خو داسې زیات دي.
نه زمان به ډېر و، شاعران کم دي. نور ناچاپ شاعری لری
کنا
نو د هندارو تر بازار خو نه کاله مخ کې چاپ سوی د کو سوک ستا شیری ټولګه په پېښور کې په افغانستان کې غواړي، نو هغه به چیر پیدا کوي؟
دغه دا ورکوسه ما چې کوم کتابونه چاپ کړی وو خو ما اکثره دوی زوی ته دلې به مرګر راتلو ما ورکړي دي، او دا چې ما چارته هیڅ نه دي، مطلب یا چې څوک لکې ما دلې په کوټه کې دوه درو دغه ورک کتابونه تور کړی وو، بل مې چا تور کړی نه دي، نو بس اوس چا تر رسیدلو وخت رسیدلی دي، چا ته نور رسیدلی هغه پاتې نو
او په پای کې پښتنه دا د اکثر لاکثرو شاعرانو کوم چې موږ پښتو کتاب چې بازار تر اوسه پوره نه لري، نو ما پښتنه دا چې تاسو د شعری ټولګه خرڅ سوي زیاته د کوم شاعرانو ته په ډالۍ کې زیاته ورکړي؟ نو
ما شاعرانو ته په ډالۍ کې زیاته ورکړي ځکه ما ذکر کړی دی برکوال صاحب دا زما د شاعری د کتاب چې چاپ شو، نو په دا کتاب باندې ما ته دلته د زموږ د بلوچستان سرکار له خوا ما ته په دې باندې هغه انعام راکړی وو.
صبای د کال څخه می واده نور
کوي اما څومره پیسې به لګولي هغه ما ته راکې سیمه ته راکې منه نور ټول شهرانو څخه غشي ورکو سره.
نو اوریدونکو په پای کې دا حافظ صاحب د خو مال زینه وتلی او کوم خبر وم چې حافظ صاحب ته پر خپل شعری ټولګه باندې د بلوچستان حکومت د کلتور ادارې لخوا ایوارډ هم ورکړل شوی دی. خوان به کړی وای چې خبرې منور هم کړی وای حافظ صاحب سره خو د خبرونې وخت هم په پای ته رسیدو دی. نو حافظ صاحب له تاسو ډیره زیاته مننه چې د غزل محفل ته راغلاست.
تاسو کور ولا تاسو کور دا کوم مې یاد کو او موږ په دا ګوډي وډي خبرې کوم دا تاسو تر خلکو پورې ورسول پور مودان
ډیر زیات مننه ګران اوریدونکو د دیو ریډیو ادبي خبرونه د غزل محفل همدومره ما بارکوال میخیل او د خبرونه پروډوسر ګران شعیب زاده ته اجازه راکړي. هر چیرې چې تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. شپه مو نیکمرغه.